کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم له پیو سټوډیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترون یا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو دا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندوز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي ان قومندان هم شامل دی. بل خو د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې 12 دولتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادا او په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون څلور تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د و سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویېدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالیو لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالیو تنظیمونکی ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغو سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو تلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یاد ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حتی شوی وټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایه ونه ګټي د استادو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ترامپ له 2 میلیون زیاتې رایه ګټلې، خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 مشران داسې ټاکل شوی چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالډ ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلري کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتي چې اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګومان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیسټمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبه وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویټرز خبري اژانس او واشنګټن پوست ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت هکران نو کړی دی. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ورته اداوې رد کړی دی. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړی دا خبرونه ولولې د ازادي راډیو پانې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې دا مهمه موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
پریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمان د راتلونکو جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دوی منیمایی کې هم د خبرلانو ژوند ته د ورپیخو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
منوم جناغا سلید په ختیځ ولایتونو کې د کډیو رادیو خبريال په دې ورسته وی چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13.5 میاشت کې تقریبا دغه دریم خبريال دی د رسنیو کارکونکو چې وژل کیږي.
بیا مخراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته پر رسیدو د جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شېبه له کابل معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا پاړلونی یادښتونه تبادله شوی دي. دویم دور د مذاکراتو 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزې سب دغه یو ویش کسیز افغان پلاوی له طالبانو سره له درې میاشتې نه یو مذاکره وروسته کابل ته ستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو د روان لمریز کال د وږي په 22مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی او د سولې دواړو مرکزی پلاوی د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل. خو په دې برخه کې لډیرو لوړو جوړو وروسته بل اخر د سولې ټولي د مذاکراتو د کړنلاري چې ویشت مادي لرلي او یو ویشت مادي لري هوکړه ته ورسېدل. پام دې حال کې د افغانستان ولسی جرګوي چې د معلوماتو د ورک لپاره به د سولي مذاکره کوونکې پلاوي چې کابل ته ورسېږي د جرګې عمومي غونډې ته وغوړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د جرګه کې د استادو آزاد باس ورسته ویل
با دبات حیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد ما در این نورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا می نماییم که در تالار بند گزارش بدن.
سنګزه صاحب د میر رحمان رحماني له سرګندونو وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سول نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورستر بلی په افغانستان کې د غړل توتري خواله زیاتوي. هڅه موکړه په دغه د طالبانو نظر هم ولرو خو تر دې د مننې وتوانیدلی. د طالبانو لوري د توتري خواله دوام هغه مسله ده چې په روسیو کې پاړه باندې انتقادونه زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله کم او وربند ته لار هواره کړي. خغلی اتمر چې نن ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس لاسته راوړنې تشریح کولې وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجود وي. خغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې صلح حمایت وکړي چې نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد اراده باندې ولاړی. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیینوي.
اکرام الله اکرام له کابل مکته معلومات راکول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید. دوی به جرګې ته وروغ واړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼه ټویټر فیسبوک پاڼه او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوې. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبیب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورټ رالیږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولی شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کوي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل خدای مه کړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېټ 19 روغتون په کرونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلي وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگانه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته. نن په کندز کې څلوېښت پای وینتلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آلات چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پای اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظره، د ظرفیت د نظره او د امکاناتو نظره غني یو.
د کندز د سپینزر کووېټ نونس روغتون سرطبیب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوی دوی د محل د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعاتو ډېر شوی ده چې موږ اول سامپل پی سي آر کې ران کړل، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ دی تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې وشو کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلکه مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوزه به ورشو ننګرهار ته ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره موږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوي مرکز امکانات مو زیات کړي دي. موږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو، خو د دې سره اصلي مسؤلیت د خلکو دی. په ولس باندې موږ غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابونه مینځل، دا ډېر حتمي او جدي دي. او دا هغه څه دي موږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپله کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، د هغوی جداوالی او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډېر جدي دي او دې ته باید ډېره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي، او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل هم اخیستل کیږي، مرکز ته هم رالیږل کیږي. یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د ځپلو خبره وکړله چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډېر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډېر نه وو، د خلکو ویره ډېره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پې زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل به، معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې صفې سره په عین شکل باندې روان دی. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تعصب سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکړي، نو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلی وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هماغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه چې په اوله څپه کې مخ و. په افغانستان کې ټول ټال 43,500 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا د راتلونکي اشپکت څلوېښتم ولسمشر د انتخابولو لپاره نن د دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په شلمه نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایډن د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسي رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. عصمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډېږي چې جو بایډن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولیږل شي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د الکترول کالجونو تر ناستې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زرګونو پلګیانو ورمه ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تېر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پکې بریالی شوی، لستری محکمې وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسېره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې د ډیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو څخه باندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اقتصادي خبرونه به له ناجیه صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدی او غیر اوایدی مالیات څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دنده وسپارله چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونخي. ولسمشر غنی د وایدو په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خنډونه باید په اساسي توګه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان تلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړ او مالیاتی ادارې او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلی د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملی هڅې چټکې کړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یوه شرکت په 2,00,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولیدات زیات کړی دی. یاده فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاده فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
وغان د نګار د زندان څخه زموږ زمي افسر خپل دولت څخه ډیر زیات کله منم ځکه سیاسيان خوشول عملی ځان نه ته او زه هم د زندان په بند دروازه کې دي دا فرمان دې ډول شرایط نه ټول کیږي ولې نظامیان په فرمان ورکول کیږي اما ځینې شرایط چې حق العبدي او ځینې نور مسایل کې خود شي چې تر ډیره حد پورې من په توګه شرایط په دې یو په فرمان کې نه تاسو په کوم زندان په دروازه کې وخت لري زه خپل دولت څخه هي اداره درڅو ټول نظامیان چې تر زندان په بند دروازه کې خوشي کوي.
محمود لال شاولی کو د ولسوالی سره د نغمی د کبل را مجرسی یو مز د حکومت او تجارانو سره دا خوښ لرو چې په دلته نصرایل پیدا کی د سفنا ځاینه پیدا کی چې پیدا کی په هغه موخه سره سیزي نو مز د دولت او د تجارانو سره دا هیله کوو چې نو سره کومکونه وي چې د څان پاتي بل لرو دغه سي د سفنا پاتې یو کڅو غواړي چې مثال یو یا چې وکی مفاهیم دا چې دا نه جوړولای شي موږ ورته مطلعلای شو او دا ځمانه ټلیفون اشتراک د سپاراویا 1300 سپاس دا ځمانه ټلیفون اشتراک د جای تماس سره وري وصلا.
زه شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د لسوارې نه ستاسو په تماس کې دا چې په غازی آباد کې وړو کې روښتون دی ترمیم ته ضرورت کری او بیروبار به دومره زیات دی چې ډاکترانو ته سواسم نه راځي او نه پکې خرج دیږي نور پورو چارواکو نن دا هیله ده او ډېر خصوص زمونږ د والي صاحب نه چاتامې نه رئیس نه دا ترمیم وکړي او دا دعوا تر وسط ورکړي روغتون ته دا زمونږ د خلکو ضرورت سره بشي مسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته غواګست دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کو کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې د سار لو د مخام تر واورې امدارنګ د نړۍ هر ځای کې چې استي د انټرنیټ لارې کولای شي زموږ رادیو نشرات واوري د اپلیکیشن لارې هم کولای شي د رادیو خبرونې په ژوندۍ توګه واوري مطالبي وګوري که آی او ایس یا انډراید کاروي نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ او خبرونو خوند واخلي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې کې یی نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او لسی پاڅونګونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاڅونګونکو پر پوستې برید وکړ. په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅونګونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکر درې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولي. د وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالباری لخپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. نیول شوی کسان تورن شوی چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیې قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې غورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو تنظیمونکی ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانۍ الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کیږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حاضر وي شمیرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم اونیز بحث په ژوندۍ توګه مخفریږي. د بحث موضوع له افغان ژورنالیستانو سره افغان ژورنالیستانو ته ورپېښ ګواښونه او په اړه باندې د ژورنالیستانو اندېښنې اجمل اند دغه بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل اند ماو د 25 کو په دې بحث کې مو هرکلی کوم. تیر شاوخوا یو نیمه میاشت افغانستان د رسنۍ او ژورنالیستان لپاره یو ویرجن میاشت وو، همدارنګ د ژورنالیستان لپاره خوناړی هم وو. د نومبر په ومنې ټاپ په کابل کې د ټولو نیوز پوښنې ویان یما سیاوش په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د څو نورو کسانو سره وژل شو. د نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په هغه چاودنه کې وژل شو چې د په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوه. همدارنګه د ډسمبر په 10 هم دا څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د خبریال او همدارنګه اجتماعي فعاله ملاله میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شوه. او په روسیو کې په کابل کې د اریانا نیوز د خبریال مرګ هم یو مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 25 کې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره را سره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبريالا شملا نیازی، د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټي مسول عبدالمعید هاشمی، او همدارنګه ورسته بر سره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هر کله وایم خبرونه ته ستړي مشي. که دار ته وایي چې شمله نیازی تاسو را ته وایي چې دغه ورستۍ پیښې دی یو خبریال په توګه دی رسنیو دی وی کارکونکو په توګه تا ته څه ډول کوي؟
ډېره مننه صاحب، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. په رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پېښې له خبریالانو سره اوسوي، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې ترسره کوو، زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ د نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې نه نیول سل، بلکې هغه یې شهیدان سل. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې هغه اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. او تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې په سنتي ټولنه کې ته یوې رسنۍ سره کار وکړي یا ته په تلویزیون کې کار وکړي، کله چې ته دا هغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېروي، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلې، داسې پېښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپل کار اغېزمن کیږو، یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مختلف شو هغه هغه نه شو کولی هغه څه مختلف شو، ځکه چې یو تر څو ویرم په ځای کې. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملالۍ زموږ لپاره یو ښه مثال و، زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده او بار بار وینا هم کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملالۍ یا داسې نور نجونې مثال راکوي، یا داسې نور خبرې اعلان مثال راکوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه هغه هم تا غوندې یو خبریاله وه، هغه چې ووژله یا هغه شهیده کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مختوي شي هغه چې هم نه شي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب تاسو ته راځو. تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یی، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي، تاسو ته دا پیخي د دغه سیو لیدلوري نه او د پزنګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته شمله نیازی خور ته خپلې نیکې هیلې پرځونه وړاندې کوم. له تیرو دوه درې کلونو نه را په دې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش ځواکونه را پیدا شول، په ځانګړې توګه باندې زموږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته، لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون پکتیا زون ټول ژورنالستان د سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور وکوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی یم کابل ته، او یو څه ګواښونه د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را په دې خوا، زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ماته ناست دی، او ما زه اور رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی چې په خوب کې ویره را سره دی، ویره احساس را سره دی. په ځانګړې توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په جمرده ده، دوی یوازې ژوندۍ کالبوتونه دي چې ګرځېږي په رواني او فکري لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
مننه مننه هاشمي صاحب. شملی ته صورت دا وای چې ځین خلک وای چې خبريالان هم د ټولنې د نور خلکو په څیر باندې له روانو نامنیو اغیزمن دي. دوی وای چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له نامنیو په خو سره مخ دي، دغه خبريالان هم مخ دي، ولی د خبريال په تپپی خو خطرونو دومره بحث کیږي؟ دی وی خبريال په توګه تاسو څه نظر لري په دې باندې؟ ولی خبريال مهم دی دی ټولنې لپاره؟
ډېر مننه. یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغوی د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال د یو ټولنې لپاره کار کوي. یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې. یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي. دغه ته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زکریاله ده، هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده. ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کوم د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه یې باید وکړم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدیده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده. او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي. یعنی پنجونو کې دا موضوع راوخلو، زه ځکه فوکس یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم چې د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د ازغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي. ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي، راځي ټولنې ته مثلا هغه اعتبار باور هم په ډېر زیات سخت کېږي. که یو رسنۍ کې همکار وکړي، هغه خونه چې یو سړي ته یو الګ خبریال ته ورکول کېږي، هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي. تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي. یعنی دغه ټول مسائل مسؤلیتونه دي، تر څنګ مثلا صلاحیت نه ورکول، دغه ټول هغه شیان چې یعنی خصوصا په خبریالانو کې یو جلی خبریال اور سره لاس اوګریوانی دومره ستونزو سره سره بیا هم دوی تاسو ته دوام ورکوي.
مننه راسره پلان کې اوسې. نور پښتنو ته هم راځو اوس د څو اوریدونکو نه موږ په بیلابیلو ولایتونو کې پښتلې دي، همدا پښتنه هم تنه کړې ده چې دوی څه فکر کوي چې ولې ژورنالستان مهم دي، ولې د بریدونو سره مخ دي، دا دوی څرګندونه اورو.
منوم جناغا سلید په خطیج ولایتونو کې د کډید رادیو خبريال په دې روسي کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخکې کې په دغه یوازې 13 یونیم میاش کې تقریبا دغه دریم خبريال دی د رسنیو کارکونکو چې وژل کیږي. زمونږ هم له حکومت او هم له خپل ورخونو غوښتنه ده چې خبريالان خپل هدف نه ګرځي او دوی د لطف اند خبريالان ژوند په پام وکړي، ځکه دوی به غرض خلک دی او د هیڅ اپورټل نه دی. دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو. زمو غوښتنه دغه چې باید خبر اعلان نو د ژوند خوندیتابته باید پوره پوره پام درنه وشي.
خبريال دولس جبه ده، کله چې دولس جبه غونګ شي نو بیا به هغه خپل احساسات د ول سرګنکه. همدا خبريال چې د هغه له احساساتو خبر دی، د هغه ستونزې مناکسوي تر چارواکو یې رسوي، چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبريال چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیشل وظیفې لپاره د جنگ په لمړی کرښه ته ځي. همدا خبريال چې د مافیا سره غاړه غړي دی. دا خبريال چې د جګړې ټول کېل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبريال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي.
نوم احسان صدت دې خوست اوسیدونکو هم خبريال او رسنۍ په عموم کې د ولسترګي او غوګونه دي. بغیر د خبريال نه ټولنه نیمګړې ده. یو ډیره مهمه ستونزه وی خبريال ریپورت ورکوي هغه د چارواکي هغه ته متوجه کوي په لند وخت کې مونږ ډیر ستونزې لیدلې چې دی ورپور په اساس هغه ستونزه حل شي وی د چې د بیان ازادي په ورسته قانون کې زمونږ واغټه لستراوډنه و دښمن غواړي چې دغه لستراوډنه د خبريالانو په وجل کې دوسره تر سوال لاندې راولي په عموم کې کوم خبريالان له لاس ورکو د دې رسنۍ په نشراتو باندې لوی اغیز خیندی کچیری کې رسنۍ نه وي د دوا د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به مونږ نه خبره پاتې شو چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمیع الله حکمل یم د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالانو د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپیړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازی په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې خزینه خبریالۍ د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي په ځانګړي توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سره مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي دا داسې دي چې سکیل غواړي د خپلو ناکامیو د خپلو بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان ته نښه کوي، خبریالان ته نښه کوي تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري. یوه دا علت ده. دویم علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې چور کې چپاول کې لاس لري، ژورنالیستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښ ده. دریم مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښ ده. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالیستانو په وژنه کې لاس نه لرو. تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راځي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بېرته درته راځو. شمله نیازی، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر تاسو ته څومره راضي یا فکر کوئ چې څومره مؤثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینې ډول شوی، شاید په دې اخرو وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه و. نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغېړي ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدې یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان
چې دا جنایت تر سره کې دوی ته سزا ورکړل شوی وای هیڅ کله به بیا دغه موضوعات نه تکرار شوی. ورځ تر بلې پورې وضعیت امنیتي وضعیت خرابیږي او بل اخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې ورځ هغه ورځ مزدوري کوي په لاره تیریږي هغه په امن کې نه ده. سبا یو خبریال پامن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښيي د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې ادا کړ غواړي هغه ستونزې حل کړي یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې حکومت کوم مراسم نیسي کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي دا همدغه رسنۍ دي همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسي. نو که چېرې حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې تولې وای مونږ به د دې شهیدان نه و دغه ویره به مونږ سره نه و دغه اندېښنه به مونږ سره نه و. حداقل کدا تیرم شو دی نو وروسته دې یو اقدام وکړي مونږ بل چاره مشو ځکه چې هر ورځ په تار سهار ورځ په ویره ده د خپل دغه صحنه شاهد یم چې زمونږ په دفتر باندې بریتو سوزالته موجود او لاغې نو وروسته څه وشو کله چې کوم اقدام شوی وای مونږ به یعنی دوه ځلې دا بریچ شوی دا یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د مخنیوي شوی وای دا کار هم نو څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله
مننه
خبریال چې له کوره تر دفتر دی په ستونزو باندې تګ راتګ کوي.
مننه هاشمی صاحب تاسو د شمله نیازی څرګندونې واوریدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغه سي رواني چې په خبريالانو باندې پر لپسې بریدونه کیږي غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې دی وی ډلې زیاملي یادونه وکړه یعنی دا پیخې دی وسنۍ میاشتونه دی بلکې وی وګدي مدیر یې سره روان دي خو په ورستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبريالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیسته. د بیان ازادي افغان حکومت خپل یو مهمه لاستراوړنه غني نه وازي دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره یو لاستراوړنه یو بریا ګڼل کیږي. خبریدونه حملی او د خبريالانو په وړاندې زور زیاته په همدې شکل دوام وکړي په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادي بیا غیزي شوی
ان سر مثلاً زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم. دا د افغانستان د ژورنالستانو د قربانیو او د هغوی د پاک وینو نتیجه ده چې هغوی په دغه لار کې وینې توی کړي دي. په تېرو دوو لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ورکړي دي. تاسې باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم مرستیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده. موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغلونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل یا تر سلو پورې راټیټ کولې. په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې کتاب اند اولس افغانان دی خود پړونی ته درنه خلری دی خور پړونی او ټکری ته احترام لري دی چې حمله قصدن په خزینه ژورنالستانو کې وجه انده ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د عامه په خلاف باندې راو پاریږي او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زمونږ خزینه ژورنالستانو د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا شي خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپل افغانستان کې په ټولې دوه د افغانستان بیا یو ځلې منوک توایفي او جنګسالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه چې د چا په غلا باندې د چا په فساد باندې د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي دی هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې چې بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي. ژورنالستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري. ژورنالستان چې کله له کوره نه شي وتی خپل پلرني کلي ته نه شي تللی بازار کې نه شي ګرځېدلی ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالستان په یوازې ژوندي دي کالبوتونه ژوندي دي نور روحن وژل شوي دي. ژورنالستان اوس په مړو حساب دي.
مننه. بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمی. شمله نیازی هاشمی صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله په افغانستان کې د خزینه ژورنالستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه او ژورنالستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. اجتماعي حساسیتونه مشته دي، ټولنیز حساسیتونه مشته دي، خزو دي کارکولو په وړاندې په رادیو ټلویزیون کې څرګندې دوه په وړاندې، او همدارنګا هغه دي خبريالۍ کم بوچ یا په اصطلاح کم کار چې دي هغه په ور باندې دي. تاسو له خزینه همکارانو سره په نورو خبريالانو سره خبرې کړې دي، فکر کوي چې هغوی دي نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه، او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی؟
ډېره مننه. ښکاره خبر ده کوم ستونزې چې تاسو ورته یادونه او اشاره وکړله، چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یوه خبریاله راوځي، مثلا یو جلی راوځي د خبریالۍ په لور باندې، یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم او قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څو چې زور سره مخ شوې یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خپرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ امنیازي یو باید موږ پرې یاد نه شو. نو تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به سره کم اندېښنه کوي، د هغې رواني حالت به کم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هم ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریاله دلی وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني، خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو نجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې، چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوښتنه چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی هاشمي، مننه له شملي نیازۍ نه. ښاغلی هاشمي، تاسو راته لنډ داسې ووایئ چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب، د افغانستان نافذه قوانین واضح دي، هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو لسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستي قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان نه ځان سره ګرځوي، زری موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي، ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلې چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستي ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالستان به خوندي شي.
دوستانو، زموږ له ازادۍ راډیو ناوري دی هاشمي صاحب څرګندونې مو واورېدلې. شملنی ازي، تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره، یعنی یو هماهنګي ولري، د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ موږ داسې هم لیدلې دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته باور باندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص، د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه
کوم حقونه یا کوم مسائل چې خبريالانو په تړاو باندې ډیر زیات مهم دي هغه متره کې دغیل پر حل لارې پیدا کیو تر ټولو مهمه دا چې څنګه چې می صاحب ورته اشاره وکړه حداقل دیو خبريال قاتلین هم کپالنی ډول باندې په جزا باندې ورسیږي یا اعدام شي یا داسې نور زه فکر کوم دا مسائل به ډیر زیات راکم شي او نسبتا خبريالان به په ډاډه سره وکولي شي خپل کار مخته وي
ډیر زیاته مننه کو ل شملا نیازینه د شمشاد تلویزیون خبریاله ویاند او همدارنګ د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ کور ودانې درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو په څو شیبو کې زموږ همکار زرغونه منګل درسره